پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. ز شاهین بنیره ما او تاسو په دغه وساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونړۍ نه راپورونو تبصرې لرو، خو لومبه د دې وخت خبرونه اورو. د خبرونو ویان نجیب عامر.
وزیر اعظم عمران خان له مذهبي ګوندونو غوښتي چې د آسیا بیبي په معامله د احتجاج نه کوي. طالبانو د قطر دفتر ته 15 نور کسان معرفي کړي او امریکا وایي پر ایران له بندیزونو یې مخه دا نه ده چې خپل ملګري هیوادونه زیانمن کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د لاهور او اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نن په دوهمه ورځ هم د عدالت لخوا د عیسوي مېرمنې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد د سختدریزو اسلامي ډلو لخوا احتجاج روان دی. د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو غږ کړی چې په دې معامله کې د مظاهرې نه کوي. وزیر اعظم عمران خان بیګا په ټلویزیوني وینا کې ویل که چیرې ګډوډي رامنځته شوه نو ریاست به د دې خلکو پر ضد کاروایی کوي.
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں
ز دی عناصر ته خواست کوم چې له ریاست سره ټکر مخوري، د خپل سیاست او ټونو زیاتولو لپاره د ملک ته نقصان مرسوي. که تاسو دا کوي نو زب دا پډاګ کړم چې ریاست به خپل ذمہواری پوره کوي، د ولس د ژوند او جایداد بساتنه کوي. ز بیا هم خواست کوم چې ریاست پر دې مجبور کوي چې هغه تاسو پر ضد کاروایی وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون ناموسی رسالت ته په سپکاوي تورن عیسوي مېرمن آسیا بیبي بېګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. له هغې وروسته اسلامي سختدریزو په لویو ښارونو کې لویې لارې تړلي او آسیا بیبي تر څنګ یې چیف جسټس او نورو چارواکو ته هم د مرګ دړکې کړې دي. آسیا بیبي له بنده خوشي شوې او حکومت په کوم ناسرګنځي کې ساتلې ده. د هغې وکیل ویلي آسیا بیبي به زر له هېواده بهر لاړه شي. فرانسې او هسپانیې هغې ته د سیاسي پناه وړاندیز کړی دی. د بلوچستان په ګوادر کې نامعلومو وسله والو 15 تنه په ډزو وژلې دي. دا پیښه پرون مازیګر له ګوادر 8 کیلومتره لرې د پوشکان او ګنس په منځنۍ سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان مزدوران دي چې په یو شخصي سکیم د کورونو جوړولو په کار بوخت وو. په پیښه کې درې نور مزدوران ټپي شوي هم دي چې یې ذمہواري نه ده منلې. په باجوړ کې د پولیو د ادارې یو افسر ډاکټر وزیر ساپینن مشال اډیو ته ویل د پولیو دوه نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي ویلي دا دوه ماشومان چې یوې هلک او بلې جنۍ ده، عمرونه یې تر 2 کلونو کم دي او د باجوړ د لوی مامندو د سیمې اوسیدونکي دي. ډاکټر وزیر ساپه زیاتوي د پولیو اداره وایي دا چې په باجوړ کې د پولیو وایرس لیدل شوی نو د سیمې خلکو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي خامخا ورکړي. پاکستان یو لاغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو رنځ له وجې ماشومان مزوره کیږي. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګوانټانامو زندان کې تر 10 کاله زیات وخت تیر کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 ویلي دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیرالله خیرخوا، عبدالحق واسق او نورالله نوري نومیږي. دوی په 2013 کال کې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرجن باو بریګډال په بدل کې له ګوانټانامو زندانه خوشې شوي. دوی په قطر کې میشتو سیاسي فعالیت نه درلود. خو له دې وروسته که چیرې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې کیږي نو دا 15 کسان به پکې برخه اخلي. د طالبانو دا اعلان په داسې وخت کې دی چې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې سیګار نن ویلي افغان حکومت د خپلو هغو ولسوالیو د واک بیرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي چې طالبانو ترې نیولې دي. یادې ادارې په خپل وروستي 3 میاشتنی رپورټ کې لیکلي چې په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات فشار دی او افغان امنیتي سرتیرو ته پکې د اوړېدلو تلفاتو شمېره ډېره زیاته ده. سیګار وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسوالیو آبادۍ او ځمکني بشپړتیا ساتنه په ټولیزه ډول ګران شوي دي. د سیګار راپور وایي طالبانو په فراه او غزنی ولایتونو کې په روان کال کې زیاتره اطرافي سیمې تر واک لاندې راوستي، خو په دې بیا هم نه دي توانېدلې چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي. سیګار راپور ورکوي چې افغان حکومت په ټول هیواد کې د 1400 ولسوالیو څخه یوازې د 55% ولسوالیو واک په لاس کې لري یا هلته اغېز چلیږي. سیګار چې له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د ولسوالیو د وضعیت څارنه کوي وایي دا د تیر هر مهال په مقابله کې ټیټه کچه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ پر ایراني اقتصاد د فشار اچولو لپاره د یاد هیواد د تیلو په سکتور بندیزونه لګول غواړي، خو له دې موخه دا نه ده چې خپل هغه ملګري او اتحادیان زیانمن کړي چې د ایران پر تیلو انحصار کوي. بولټن د اکتوبر په 1 په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. ښایي دا به د سپینې ماڼۍ د هغه حکم د نرمولو طرف ته اشاره وه چې ویلي وو ټول هیوادونه دې د ایراني تیلو اخیستل بند کړي، وروسته له هغې چې امریکا د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له جوهري تړون ووته. د نومبر له 15 نیټې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو لړۍ پیلول غواړي، خو واشنگټن دا هم په پام کې لري چې د خپلو ځینو ملګرو او اتحادي هیوادونو په غوښتنه د بندیزونو له دې لړۍ نه ځینې هیوادونه مبره وساتي. په دغو هیوادونو کې ترکیه او هند شامل دي. تر څنګ جنوبي کوریا، عراق او افغانستان هم د خپلو تیلو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره پر ایران تکیه کوي. جان بولټن وایي د دوی انتظامیه په دې پوهیږي چې یو شمېر هیوادونه په سملاسي ډول له ایرانه د تیلو واردول 100% کې نشي بندولی. د استنبول لوی سرنوال عرفان فیدان وایي سعودي خبریال جمال خاشقچی چې کله د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته ننوت نو سمدستي تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د عرفان فیدان په وینا د جمال خاشقچی وژنه والله مخې پلان شوی وه، تر وژل کېدو وروسته یې مړی انتقال شوی خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقچی د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لپاره کار کاوه او د سعودي عرب په ولیعهد محمد بن سلمان سختې نیوکې کولې. نوموړی د اکتوبر په 2 د ترکی په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته له ننوتو وروسته ورک شو. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه وسرته د مشال رادیو همکار د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 2.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15.40 روپۍ او په 15.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 4.80 روپۍ او په 15.10 روپۍ. او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ غسل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 42، بنو کې 25 او 14، ژوب کې 21 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مهم خبرونه مواورده د موسم او کرنسی د حالم خبر شوه. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. نن په پاکستان کې مذهبي ډلو د سپریم کورټ لخوا د آسی بی بی د خوشی کولو پر ضد مظاهره کړې دي.
احتجاج نه دی چې اورز لپاره وو، بلکې یو غیر معینه مدت لپاره درنه ده چې سټارټ شوی او په هر ځای کې درنې روانې دي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی مذهبی ڈل دے باید ریاست سرا د ڈغر نہ ڈڑ اوکی. آیا د مذهبی سخت دریزے پاڑا بانی پاکستان خپل پالیسی بدلی؟
چکم خبر عمران خان نن په خطاب کې وو کې پدې ماندې اوس عمل
او حکومت یو ځل بیا د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه اعلان کړی دی. خلک سوای
ڈیزل گیس پیٹون نہ بڑھاوے گی منگ چھ 2-3 سو روپے وہ گٹ ان خواب خا دا کور کے معصومان دے داغ پارا اڑے دے گوڑا دا چینی دا دال دے دا ارش دے کرایا نو دوجے نہ منگتا گرانی دے سی
اسی میں انہوں نے نمرا پورنو تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو سے. اردن کو رزم گڑم بے موضوع تا نن دا پاکستان په پا بلا بلو خارونو او زنگڑی توگا پنجاب کی دا مذہبی ڈلو لخوا دا سپریم کورٹ دا هغه فیصله پر ضد احتجاجی مظاہری شوی دی. پا کما کی چی سپریم کورٹ دا مذہب سپکاوی تورن نا ایسوی مرمنا آسیا بیبی خوشی کولو حکم کړی دی. سپریم کورٹ ویلی دی چې د آسیا بیبی پر ضد باندې کم شواهد یا ثبوتونه نو نو بغیر ثبوته دوی څنګه چاته سزا ورکولی شي. خو مذهبي ډلې وایي چې دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکوي.
نن د زیارت پورس په ټول پاکستان کې احتجاجونه روان دي او د رسنیو په وینا په دې مظاهرو کې د لاهور پرای ون او د مردان په تخت بای سیمه کې یو یو تن وژل شوی. د دې نه علاوه اسلام آباد پنډي تلونکو مرکزی لارې تړل شوی دي او د پېښور او مردان په ګډون په کراچی او لاهور کې هم احتجاج کوونکو اکثر لارې او سړکونه بند کړي او ځینې ښارونو کې د موبایل فون سرویس هم کار نه کوي او بل پلو په ټول پاکستان کې د تعلیمي ادارو رخصتي ده او تاجرانو هم د کاروبارونو بند ساتلو فیصله کړي. د سپریم کورٹ د دې فیصله پر ضد تحریک لبیک پاکستان اعلان کړي چې د ناټاکل شوی مودې پورې به دوی دھرنې او احتجاجونه کوي چې عدالت په خپل فیصله واپس اغستو مجبور شي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي امیر شفیق امینی په دې اړه مشال ریډیو ته وی
احتجاج نه دی چې اورل د پاره وو بلکې یو غیر معینه مدت د پاره درنه دا چې سٹارټ شوی راو په هر ځای کې درنې روانې دي.
د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د شورو پورز اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې وویل د آسیا بیبي د خوشی کېدو فیصله د عالمی کوتونو د فشار تر لاندې شوې ده او د دې به ډېرې بدې نتیجې رابرسېره شي. نوموړي وویل چې د دې فیصلې پر ضد به دوی په ټول پاکستان کې احتجاجونه کوي. دے وی مونگ پٹول ملک کی پدی باندھے دے احتجاج قبول لپار اولس تاپل کڑے دے تجمے پورز پا پٹول ملک کی گٹے گٹے مظاہرے کبو او چی نڑی دا پاکستانی کام دا خفگان نوٹس واغستے شی. دارنگ دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق ہم پخپل یو ویڈیو پیغام کی پدی فیصلہ باندھی ٹکو نہ وکڑا او دے احتجاج اعلان یہ وکڑو.
جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
دے وی تجمے پورز پا پٹول ملک کی احتجاجی مظاہرے کی گی او دا خپل جذبات و احساس اظہار بکی گی. د مذہبی گوندونو پدی احتجاجونو باندی نند زیارت پورس د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار دی یوې مقدمه د اوریدنې په وخت ویلی چې د دې فیصلې ورکوونکي ججان هم د یو عاشق رسول صلی الله علیه وسلم نه کم نه دي او دوی هم په ناموس رسالت د ځان ورکولو ته تیار دي. خو د آسیا بیبی په مقدمه کې دوی ته سپه نظر را نغله نو ځکه یې خوشی کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
سره زهیر راپور مورید او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هیوادوالو ته وینا کړې ده. په دغه وینا کې نوموړي ویلي چې د سپریم کورټ د فیصلې ملاتړ کی او له مظاهره چانه خواست کړی دی چې اړې غړې دینه جوړي. عمران خان دا هم ویلي دي چې که مذهبي سختدریزه ډلې د ریاست سره ډغره خوري نو پر ضد به اقدام کولو ته مجبور شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې د آسیا بیبی کیس په اړه د سپریم کورٹ فیصله د آئین مطابق ګرځولی او خبرداری یې ورکړی چې ریاست هغه اړخ ته مه بوزئ چې د دې پر ضد په سګامونو اخستو مجبوره شي. د چهارشنبې په ماښام کام د خطاب پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل ملک دشمنه عناصر داسې خبرې کوي چې ججان دې ووژني او پوځ دې بغاوت وکړي خو زه هغې ته ویل غواړم چې سیاست مه کوې او ریاست سره مه جنګېږي. عمران خان وینا وه چې پاکستان هغه واحد ملک دی چې د مدینې د ریاست پس د اسلام په نوم جوړ شوی او د دې مطلب دا شو چې عدالت د آئین او قانون مطابق فیصله ورکړي او د پاکستان آئین د قرآن او سنت مطابق دی.
میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا.
دی وای زه دې عناصر ته اپیل کوم چې ریاست سره ټکر مخوري. زه تاسو ته دا اپیل کوم چې د ملک په خاطر چې د مشکل نه وسی او د الله شکر دی چې مخکې ښه وخت را روان دي. تاسو د خپل سیاست بازار مګرموي او د وټو لپاره د ملک ته نقصان مرسوي او که تاسو داسې کوئ نو زه تاسو ته واضح کوم چې ریاست په خپل ذمہواری پوره کوي، د ولس ځان او مال به حفاظت کوي. موږ به نقصان ته دوی نه پرېږدو او نه به ټریفیک ودرول ته پرېږدو. زه تاسو ته اپیل کوم چې ریاست هغه ته مبوزي چې هغه په کاروایی کولو مجبور شي.
تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے.
وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کی اویل کا سپریم کورٹ دخو کے فیصلے نہ کوي نو مطلب دا شو چې دوی به یې نه منی او ملک به ودروي. د چهارشنبه په ورځ پاکستان سپریم کورٹ د مذهب د سپکاوي په کیس کې د عیسوي خاصي آسیا بیبي د مرګ سزا کله دم ګرځولې و او د خوشي کولو امر یې کړی و. چې د سپس مذهبي ډلو د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي. دغه مظاهرو پر وخت د تحریک لبیک ګوند یو غړي د تقریر پر وخت په یو ویډیو کې د پوست ججانو او د وزیر اعظم عمران خان حکومت پر ست خبرې کولې. په اسلام آباد کې خبریال عادل شاه زیب وایي چې په دې وروستو کې د عمران خان په حکومت تنقیدونه په ځای شوي دي، خو دا تقریر یې د ستاینې وړ دی. او کومې خبرې چې په دې تقریر کې وکړي نو هغه د پاکستان د روښانه راتلونکي خبرې وي. خو دی وایي په دې وروستو کې عمران خان د فشار له وجې خپل مشاورتي کونسل نه د معاشي چارو یو ماهر چې احمدي وو په لرې کولو یې خپله فیصله واپس اخیستې وه.
تقریر ډېر خو د ستاینې وړ دی، خو دا به اوس کتل کېږي چې کچرې فشار پې راغو نو خپل دغه الفاظ واپس وانخلي او بیا هغه بنشي کولی چې د دې خلاف دې څه کاروایان وکړي. ولې چې دا خلک یو ځلې لارو کوڅو ته روزي، مونږ اولم کتلی یو او د پاکستان په خلکو باندې خپل اسلام چې دی هغه امپوز کولو کوشش کوي. حکومتونو ورسره منلیم دي، حکومتونه بلیک میل شوي دي د دې د لاسه. د عمران خان د حکومت ستر چیلنج دا دی، زه به بیا دا ووایم چې خطاب د ستاینې وړ دی، خو چیلنج دا دی چې کومې خبرې عمران خان نن په خطاب کې وکړي په دې باندې اوس عمل.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو د ټویټر په پاڼې ولس د پاکستان وزیر اعظم تقریر په اړه رد عمل ښودلی. د پنجاب سوی پخوانی وشل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر خپل ټویټر پیغام کې لیکلی یو ښه تقریر وو او په دې کې سخت خبرداری هم وو. بل زوی شهباز تاثیر په خپل رد عمل کې ویلي چې الله تعالی دې د عمران خان او زموږ د ټولو حفاظت وکړي.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی د ایسوی خزه سی بی بی د ورور جیمز مسی په حواله لیکي چې د خور ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دا ایجنسی په خبره کې دی شي سی بی بی له پاکستان لاړه شي. تفصیل د ګل ایاز نور.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي مقدمه کې د آسیا بی بی خوشی کولو فیصله پر ضد د زیارت پر ورځ په ټول هیواد کې مظاهره شوې او روډونه تړل شوې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقی نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د اکتوبر په 11مه د عیسوي ښځې آسیا بی بی د خوشی کولو پریکړه وکړه. آسیا بی بی په 2009 کال کې د اسلام پیغمبر په سپکاوي تورنه شوې وه. د 2010 کال په نومبر کې د پنجاب د شیخو پوری یوې عدالت ورته په دې تور د مرګ سزا واوروله چې په 2014 کال کې د لاهور هایکورټ هم برقرار وساتله. آسیا بی بی د دې فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته لاړه او سپریم کورټ په 2015 کال کې د هغې درخواست منظور کړو. خبري ایجنسی د آسیا بی بی رور جیمز مسیح په حواله لیکي چې امنیتي وجوهات له وجې آسیا بی بی په خوفیا ځای کې ساتل شوې ده او د خور ژوند یې په پاکستان کې محفوظ نه دی. د جیمز مسیح په خبره آسیا بی بی سره له پاکستانه د وتلو بل لاره نشته. خبري ایجنسی لیکي په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې تر زرو زیاتو مظاهره چانو روډونه تګ راتګ لپاره تړلي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې آسیا بی بی ته دې پانسي ورکړل شي. چارواکو په دغه ښارونو کې نیم فوجي سرتیری ځای پر ځای کړی دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د آسیا بی بی په اړه د سپریم کورټ پریکړه له آئین او قانون سره سم ده او خبرداري ورکړي چې ځینې ډلې او خلک دی ریاست اقداماتو ته نه اړ کوي. عمران خان د اکتوبر په 11مه ولسته په وینا کې ویل د هیواد دښمن عناصر داسې خبرې کوي چې ججان دی وجل شي او په فوج کې دننه دي بغاوت وشي، خو دی ورته وایي چې له ریاست سره دی ډغره نه وهي. خبر ایجنسی لیکي چې د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک ته هم د مرګ ګواښونه دي او له سخت دریځو عناصرو پټ شوی دی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سی بی بی د خوشی کولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد مظاهرې راپارېدلي دي. د قانوني چارو پوهان وایي خلک باید دا فیصله ومني ځکه چې د پاکستان قانون اسلامي دی. هلته په پنجاب کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره نن په صبح کې چټي اعلان شوې ده او شخصي سکولونه تړل شوي دي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
پرون د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقی نثار پریکړه وکړه چې د مذهب سپکاوي په تور د عیسوي ښځې آسیا بی بی د مرګ سزا ردوي او هغه د سمدستي خوشي شي. د نوموړي په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ چې دا فیصله واوروله نو د پلازمینې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې د مذهبي ډلو پلویانو احتجاجي مظاهرې پیل کړې. د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د پنجاب او سند صوبایي حکومتونو د قانون د 144مې دفعې نافذولو اعلان وکړ چې د خلکو پر اجتماع د وسلو پر ګرځولو او پر موټرسایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز لګوي. ورسره په پنجاب کې حکومت نن د عمومي چوټۍ اعلان کړی او هلته د پاکستان د شخصي سکولونو ټولنې هم په یو بیان کې د چوټۍ اعلان کړی دی، خو مذهبي ډلې وایي د سپریم کورټ فیصلې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد پرون ماښام مشال راډیو ته ویل آسیا بی بی کلونه په زندان کې بندي وه چې دا کافي سزا ده. دی وایي په پاکستان کې ټول قوانین له اسلام سره سم جوړیږي نو د سپریم کورټ فیصله سمه ده.
کوئی بھی کتنا بڑا بھی جرم ہو تو اس کی سزا کی کوئی حد تو ہونی چاہیے نا.
زوائم چے سمرا لوی جرم ہم وید حغید سزا یو حد خوبوی کنا.
داسې خو نشي کېدی چې ټول عمر به یو کس سزایي وي. زما په خیال آسیه بیبي که څه کړي وي نو کافي سزا یې ګاللې. دویم دا اسلامي جمهوري پاکستان دی، دلته د اسلام قانون دی او آئین ویلي دی چې هر قانون بل اسلام سره سم جوړیږي.
هلته
د پاکستان علما کونسل په نوم د یوې ټولنې مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وایي چې د سپریم کورټ فیصله ځکه پر انصاف نه ده ولاړه چې جرګګۍ پکې د مدعیانو دریځ ته ځای نه دی ورکړی. کدا فیصلہ پر عدل او انصاف شوی وے او مشر قاضی ثاقب نثار د مدیانو خبرې هم اوریدلې وې، نو بیا به مونږ ویلې چې دا فیصله سما او پر انصاف ولاړ ده. مونږ د پاکستان حکومت غوښتنه کوو چې په سپریم کورټ کې د فیصلې د بیا کتنې یا نظر ثانی درخواست داخل کړي، ځکه چې د دې لقبل په هیواد کې انتشار پیدا شوی او ټول هیواد د احتجاجونو له وجې تړلې دي. خو پخوانی قاضی ناصر اسلم زاهد وایي د مرګ سزا پر ضد په اعلی عدالتونو کې د درخواست دا معنی نه وي چې عدالت به له سره مقدمه پیلوي، بلکې پر دې مهال د وړو عدالتونو د فیصلې ټول اړخونه څېړل کیږي او بیا اخیری پریکړه کیږي. د خبره د آسیه بیبي په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې احتجاج کول نه دی پکار.
احتجاج د خلکو حق ته، خو عدالت یو فیصله کړې چې خلک یې باید ومني. دا طریقه نه ده چې په زور د جګړو او تاوتریخوالي له لارې د فیصلې ختمولو هڅه وشي. که احتجاج کوي هم نو سوله ییز وکړي، په خاموشۍ وکړي او ووایاست چې دا پریکړه نه منو. خو سپریم کورټ چې فیصله کړې نو تاسو ور باندې څنګه احتجاج کولی شئ؟ یا خو تاسو دا ووایاست چې د هیواد آئین نه منو، دا هیواد جمهوری نه دی او موږ مسلمانان هم نه یو، ځکه چې په مسلمان کې خو عدل وي. دا عدل په حساب کې ورته وګورئ نو آسیه بیبي د دې قضیې په دوران کې څومره کلونه په زندان کې تیر کړل.
د 2009 زیږیز کال د جون پر 14 د پنجاب په شیخو پوری کې درو مسلمانو ښځو پر عیسوي آسیه بیبي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او د سیمې یو خطیب خبر کړ. پولیسو بیبي په دې تور ونیول او د 2009 زیږیز کال په نومبر کې یو عدالت نوموړي ته د مرګ سزا واوروله، ځکه چې د پاکستان د مجازاتو یا سزاګانو د قانون په یو برخه کې راغلي چې که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته په دار د ځړولو سزا اورولی شي. آسیه بیبي د عدالت د پریکړې پر ضد د لاهور های کورټ ته ورغلله، خو هغه عدالت په 2014 زیږیز کال کې د هغې د مرګ سزا فیصله برقرار وساتله. د پاکستان سپریم کورټ په 2015 زیږیز کال کې د آسیه بیبي درخواست منظور کړ او سږ کال یې د اکتوبر پر 8 د نوموړې په اړه فیصله محفوظ کړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت د تیلو قیمتونه زیات کړي دي. نوې بیې سر لننه عملی شوې دي. د ولس په حکومتي اقدام خپل خفګان ښودلې دی. دوی وایي تیر میاشت هم د ګیس او بجلی نرخونه زیات کړل شوي وو چې ورسره مشکلات نور هم ډېر شوي وو. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 6.48 روپۍ اضافه وکړی شوه. په پټرولو کې 5 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ اضافه وکړی شوه. په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ 112.94 روپۍ، د پټرولو نرخ 9.83 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ 6.50 روپۍ ټاکل شوی دی. د ذکر دا چې اوګرا لخوا پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر 1.5 روپۍ د اضافه سمری پیٹرولیم وزارت ته لیږلی شوی وه. بلخوا اولسوایي حکومت 13 میاشت د ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه او روانې میاشتې لپاره یې تیل هم ګران کړل چې له وجې به یې ګراني نوره هم زیاته شي.
پوستا کرایانې نور هم بڑاویږي نو دا زمونږ لپاره غټ نقصان دی. زما اوږده طرفه د حکومت او زمونږ مشرانو ته دا درخواست کوي چې موږ سره چې ښه سلوک نه کېږي نو دا کرایانې خو په موږ باندې نور زیاتول نه دي پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑاویږي. موږ چې 200-300 روپۍ وګټو نو خامخا دا خو کور کې ماشومان دی هغه لپاره وړل دی کو ګوړه د چینی د کډال دی د ارشه د کرایانو د وژنه مونږ ته گرانی دی شي
هر یو شی وسره گرانی چینی غوړی تیل سبزی هر یو شی وسره خېجین تیل 15 روپے ګران شي نو کریا 10 روپے وخېجی او چې تیل 15 روپے ارزان شي نو کریا اومغه څه زړه په زړه ارزان نه نشته غریب لپاره ډیر مشکلات دي
پنړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وای پنړیوال مارکیټ کې د تیل او بای اوچت شوی نه دی خو حکومت خپل مالیاتي خساره راکمولو لپاره د ګیس او بجلی وروسته وس د تیل په نرخونو کې هم اضافه وکړه د کم لوج چې با په ملک کې بیروزګاری او غربت نور هم زیات شي
پنړیوال مارکیټ کې خو د تیل نرخ لاندې راغلی دی او چې حکومت کوم داوه چې هغه دا چې موږ ډیر زیات په یو دباو کې چې با کې مالیاتي خساره زموږ ډیره زیاته شوې ده په کار خدا دا چې کم آمدن د ټیکس په شکل کې هغه اضافه راشي د بده مرغه چې په اړه کې ناکامي ده او اسانه طریقه دا ده چې کم نرخونه دي د مخکې نه پاغې باندې رعایت او یعنې سبسډي وه هغه حکومت پرې ټاکله نو ښکاره خبره ده چې ګیس او بجلی چې کله ګران شي او تیل نرخونه ګران شي نو د هغې بې اثر راځي په بېروزګارۍ باندې او د بېروزګارۍ بې اثر په غربت باندې
د ذکر ده چې حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د تیلو بیې په ځای ساتلې وې او د ستمبر میاشتې لپاره یې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا 6.5 روپۍ کمی کړی و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل ته پی کی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان د صحت وزیر وایي له سلور صوبو سره یو ځای پر جامع روغتیایي پالیسۍ باندې کار کوي او د هیواد کروڑونه بېوزله خلکو ته به د صحت د بیمې کارډونه ورکوي چې ورسره به نه یوازې د مور او ماشوم روغتیایي او غذایي مسلې هوارې شي بلکې د کم عمره ماشومانو د مړینې سطح به هم کمه شي دا خبره امیر محمود کیانی پرون ماسخوتن تر هغې وروسته مشال لیډو ته وکړه چې د روغتیا نړیوال ادارې یو تازه راپور ویلي چې په پاکستان کې اوس هم د ولادت پر وخت ښځې مري او په زرو کې 15 اویا ماشومان 15 کلنۍ ته د رسېدو نه مخکې مړه شي پامیر ساحل په دغه اړه راپور راکړي
د پاکستان د عامې روغتیا وزیر وایي د ملګرو ملتونو د دایمي پرمختیا اهدافو ترلاسه کولو ته ژمن دی او د دې لپاره څو اړخیز اقدامات کوي عامر محمود کیانی پرون ماخوستن مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د مور او ماشوم د خراب صحت او مړینو د تناسب لوړوالی څو عوامل دي د دې خبره د روغتیا وزارت د کلونو تر هڅو وروسته اوس 80% خلک حامله ښځې د ماشوم زیږون لپاره روغتون یا د صحت مرکزونو ته بیایي دی وایي اوس هم 40% ماشومان په کورونو کې زیږي چې له وجې د مور او ماشوم د مړینې تناسب لوړ دی دا څرګندونې نوموړي تر هغې وروسته وکړې چې د اکتوبر پر 9 د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO د پاکستان په اړه په یو تازه رپورټ کې وویل چې په هغه هیواد کې د مور او ماشوم د صحت او مړینو شرحه لوړه ده رپورټ وایي په پاکستان کې اوس هم د کلیو او وروسته پاتې سیمو ګڼ ماشومان تر 15 کلیزې مخکې مري دا رپورټ WHO او د پاکستان روغتیا وزارت په ګډه خپور کړی چې موخه یې د دایمي پرمختیا اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول دي د پاکستان د روغتیا وزیر عامر محمود کیانی وایي د ټولو صوبو د روغتیا له وزارتونو سره یو ځای یو جامع صحي پالیسي جوړوي
د ټولو صوبو د روغتیا له وزیرانو سره مدري غونډې کړې دي او د صحت عمومي پالیسي به تیار شي همدا زموږ لومړیتوب دی ځکه چې زموږ په هیواد کې زیاتره ماشومان په روغتونونو کې نه بلکې په کورونو کې زیږي نو موږ د وړیا درملنې او د غذایت کارډونه ورکوو بل تاسې خبر یاست چې پاکستان ډېرې مسلې لري لکه دلته غریبي زیاته ده او زموږ بچي او ښځې یو شمېر روغتیایي ستونزې لري ورسره دلته ښځې زر زر حامله کیږي نو موږ یوه جامع پالیسي جوړوو
د کیانی په خبره په پاکستان کې د بېوزلۍ له کبله یو لوی اکثریت خلک سم او معیاري علاج نشي کولای نو ځکه د روغتیا وزارت هغو کسانو ته د صحي بیمې یا انشورنس کارډونه ورکوي چې د ورځې له یو څخه تر $2 پورې آمدن لري دا وایي د قبایلو ټولو وګړو ته به دا کارډ ورکوي
په
خیبر پختونخوا کې مو وار لمخه ډیرو خلکو ته د روغتیایي بیمې کارډونه ورکړي او که خدای کول نو په قبایلي سیمو کې به 100% یعنی ټولو خلکو ته دا کارډونه ورکوو فنډ به هم ورته برابر شي تر اوسه د پاسه 500,000 کسان دا کارډ لري لري او تر راتلونکي کال به شاوخوا 3 کروڑ خلک صحی بیمه ولري.
3 کروڑ کې لګ بګ دو لوګ هه ان شاء الله هلت انشورټ کور هونګي.
د روغتیا نړیوال ادارې تازه رپورت وايي په 2000 زیږیز کال کې د پاکستان په 1,00,000 خزو کې با 290 د زیګون پر وخت مړې شوې، خو وس د اشمیر 116 ته ښکته شوی. البته د ملګرو ملتونو ټاکلې هدف وايي چې پاکستان باید تر 2030 زیږیز کال د زیګون پر مهال د میندو د مړینې شمیر له 80 څخه ورکم کړي. رپورت زیاتوي اوس مهال په هیواد کې له 0 څخه 15 ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري، او د روغتیا نړیوال اداره وايي چې دا شمیر باید تر 2030 زیږیز کال له 25 څخه ټیټ شي. خو د روغتیا وزیر عامر محمود کیانی زیاتوي چې کله خلک د صحت بیمه کارډونه واخلي نو د 15,00,000 روپیو په لګښت د وړیا علاج اسانتیا به ولري چې ورسره به د کم عمر ماشومانو د مرګ تناسب ښکته شي.
اوسنکو راپور مو اورېده په پښتونخوا کې 5:30 شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
داسې حال کې چې د پاکستان د لاهور او اسلام آباد په شمول په یو شمېر ښارونو کې نن په دوهمه ورځ هم د عدالت لخوا د عیسوي مېرمنې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد د سخت دریځو اسلامي ډلو لخوا احتجاجونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم پر مذهبي ګوندونو غږ کړی چې په دې معامله کې د مظاهرې نه کوي. عمران خان ویلي که چېرې ګډوډي رامنځته شوه نو ریاست به د دې خلکو پر ضد کاروایي وکړي. د بلوچستان په گوادر کې نامعلومو وسلوالو 15 تنه په ډزو وژلي دي. وژل شوي کسان مزدوران دي چې په یو شخصي سکیم د کورونو جوړولو په کار بوخت وو. په پیښه کې 3 نور مزدوران ټپیان شوي هم دي چې ذمہواري نه ده منلې. په باجوړ کې د پولیو د ادارې یو افسر ډاکټر وزیر ساتین مشال لډیو ته ویل د پولیو 2 نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي ویلي دا 2 ماشومان چې یوې هلک او بلې جلې ده عمرونه تر 2 کلونو کم دي او د باجوړ د لوی مامندو د سیمې اوسیدونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې سیګار نن ویلي افغان حکومت د خپلو هغو ولسوالیو د واک بیرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي چې طالبانو ترې نیولې دي. بیا د ادارې په خپل وروستي 3 میاشتنی رپورټ کې لیکلي چې په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات فشار دی او افغان امنیتي سرتیرو ته پکې د اوړېدو تلفاتو شمېره ډېره زیاته ده. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګوانټانامو زندان کې تر 10 کال زیات وخت تیر کړی دی. دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري نومېږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ پر ایراني اقتصاد د فشار اچولو لپاره د یاد هیواد د تیلو په سکتور بندیزونه لګول غواړي، خو له دې موخه دا نه ده چې خپل هغه ملګري او اتحادیان زیانمن کړي چې د ایران پر تیلو انحصار کوي. او د استانبول لوی څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقچی چې کله د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته ننووت نو سمدستي تر ستوني نیول شوی او مړې بیا ټوټې ټوټې شوی دی. نوموړی د اکتوبر په 2 د ترکی په استانبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته له ننووتو وروسته ورک دی.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چې زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د هیواد په اقتصادي حالاتو لیکلي او وایي په قومي اسمبلی کې د حکومت له خوا د میثاقي معیشت تجویز وړاندې کړی شو چې په ابتدایي توګه پرې د مخالف ډلو اتفاق رای مخې ته راغلي. ادارې وایي بهشکه ملکی اقتصاد ته ورپېښو ننګونو نو وطنو لپاره په پارلیمان کې د اتفاق ضرورت دی او په دې خبرو کې وخت ضایع کول نه دي پکار چې ګنی IMF للبد ملامتیا سبب وی یا د ملکی اقتصاد لپاره د IMF نه پور غسل ضروری دی. ادارې زیاتوی دا وخت چې پاکستان کې کوم اقتصادي حالات روان دي په داسې حال کې د حکومت د اقتصاد لپاره دی یو کې دوه تجویز یو خوشبینه عمل دی او دا ډیره ښه ده چې حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو. ادارې اخر کې وایي د وخت غوښتنه ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اقتصادي حالات تسلیم کړي او قابل عمل او ولس دوست معاشي پالیسی جوړ کړي چې په عمل کول یې پاکستان پرمختګ وکړي او د دې لپاره باید چې مخالف ډلې هم خپل کردار ولوبوي او دا چې معاشي ایجنډا په ګډه سره پکار ده. د دې ترڅنګ نوې وخت ترسپانه خپل ادارې په وړو ډیمونو جوړولو لیکلي او وايي حکومت د اوبو د کمښت مسله ختمولو لپاره د 15 وړو ډیمونو جوړولو فیصله کړې. ادارې وایي د غټو ډیمونو جوړولو د ګټو نه انکار نه شي کېدی نو کوم کدل شي نو کالا باغ ډیم هم لنجمن جوړ کړی شوی دی او دارنګ دوا نورو ډیمونو باشا او مومن باندې به هم کلو
نه لګي نو دې دوران د وړو ډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي دا وخت چې پاکستان کې کوم د اوبو د کمښت مسله ده، په داسې حال کې په سلګونو واړه ډیمونه جوړول پکار دي او هم د دې په وجه د بجلی او اوبو مسله تر سهاده کمېدای شي. ادارې آخري کې لیکي داسې ډیمونو جوړولو لپاره په پاکستان کې بې شمېره ځایونه موجود دي باید چې حکومت له دغې ګټه پورته کړي او د وړو ډیمونو په منصوبو کار پیل کړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبي د فیصلې په اړه لیکلی او وایي د سپریم کورټ ججانو په دې مقدمه کې انصاف په ځای وساتلو او د جرأت ښودنه یې وکړه. ادارې وایي که وکتل شي نو په داسې معاملو کې د ولی خان پوهنتون مردان یو زده کوونکی مشال خان هم وژل شوی، نو په داسې حالاتو کې به اوس پارلیمان له چټک ګامونه پورته کول وي چې دا قانون څوک په ناسمه توګه یا د خپلو مقصدونو لپاره ونه کاروي. ادارې وایي اکثره په ټولنه کې د سیاسي ګټو لپاره د دروغو په ویلو د زرګونو بېګناه خلکو ژوند تباه کړی شوی، نو باید چې اوس د دې معاملې د سمولو لپاره اقدامات وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې د سپریم کورټ لخوا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي بې ګناه ګرځول او خوشي کول د عدالتي نظام ګټه ده. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس د هند په ګجرات کې د مودي حکومت لخوا د هندي سیاسي مشر سردار پټیل د مجسمې ودرولو په اړه راپور خپور کړی دی. د دواړو راپورونو مهم ټکي و. ګارډین لیکي سپریم کورټ د مذهب په سپکاوي تورنه عیسوي میرمنه آسیا بیبي د چهارشنبه په ورځ بې ګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. دا یوه لویه فیصله وه ځکه چې عدالت ته د مذهبي ګوندونو لخوا دړکې وې. اووه څلوېښت کلنه آسیا بیبي ته په 2010 کال کې د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. په هغې د خپل کلي دوو ښځو مذهب ته د سپکاوي تور پورې کړی و. پرون د دې پریکړې پر ضد د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د سوري لاندې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. ګارډین لیکي دا مقدمه دوه خبرې په ډاګه کوي. یوه دا چې څنګه په پاکستان کې خلک مذهب ته د سپکاوي قانون د خپلو ذاتی ګټو او دښمنو لپاره په کار راولي، او بله دا چې اوس به واړه عدالتونه دغه شان ډېرې مقدمې د فیصلې لپاره سترو عدالتونو ته لیږي، ځکه چې د ضلعو په کچا د عدالتونو ججان د دړکو له کبله په داسې مقدمو کې فیصلې نشي اورولې. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په ګجرات کې د هند نوموړي سیاسي مشر سردار پټیل د مجسمې پرانسته کړې ده. سردار پټیل د هند د ویش په وخت د هندوستان د کورونو چارو وزیرو او د مودي بھارتیا جنتا پارټي خپل اتل بولي. دا مجسمه او درول د مودی حکومت د هغه پروژې برخه ده کوم د لاندې چې هغه د کانګرس لخوا د هند په تاریخ د ادعاو مخه نیول غواړي. دا مجسمه 1.2 متره دنګ ده او ویل کیږي چې 3 میلیونه ډالره خرڅ پر راغلي دی او په دنیا کې تر ټولو غټه مجسمه ګڼل کیږي. نقادان وایي چې دغه مالی پنګې باید د ولس په خیر خیګړه خرڅ کړل شوی وي. په هند کې را روان کال انتخابات کیږي او د مودي حکومت غواړي چې دا مجسمه په خپل انتخاباتي کمپاین کې په کار راولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلی سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده او دوی به د ټولو صوبایي ادارو واک دې سیمو ته غځوي. د صوبایي حکومت دا غبرګون د خلکو د غوښتنو په ځواب کې راغلی دی چې په ځینو قبایلي ضلعو کې د پولیسو د نظام پر ضد احتجاجونه کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دغه اړه راپور لري، راځئ چې وګورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې به د پولیسو نظام په هر صورت عملي کوي. د سیاحت صوبایي وزیر امجد علي د سه شنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل څوک چې د پولیسو د نظام پر ضد احتجاج کوي هغوی په پخوانی نظام کې خپل ګټې خوندي بولي.
پټه مرشي ده د مرجنګ شهر نو د سمنه چې د زمون صوبایي حکومت صوبایي محکمې دي هغه ټول به په حلقو باندې امپلیمنت کیږي. کاغه پولیس دي او کاغه ایجوکیشن ده کاغه هیلت ده بہرحال چې کم ځای کې رچا په کم محکمه باندې تحفظات کې ان شاء الله کوشش کوو چې دا غو ډیر تحفظات موږ لري کوو.
دا له هغه وروسته چې په مومندو او خیبر ضلع کې یو شمیر ځای مشران او عام خلکو هلته د پولیسو د نظام عملي کېدو پر ضد احتجاج وکړ. په مومند ضلع کې د پولیسو نظام د مخالفینو یو مشر نادر منان مومند مشال راډیو ته وویل دوی په خپلو سیمو کې د خپلو روایاتو په چوکاټ کې دننه د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خاصدار ځواک کافي بولي.
هلته خاصدار پور شته دی او هغه ډېر په اسانۍ باندې ډېر په کم وخت کې که هر څنګه مجرم یا هر څنګه حکومت ته مطلوب سړی هغه راوستی شي. بیا هلته قبایلي مشران دي، قبایلي مشران یو سیستم دی د دغه نظام لاندې مشران او سپین ګیري چې حکومت ته کوم سړی مطلوب وي هغه واله کوي په عزت باندې، هغې باندې قوم او مشران ټول متفق دي. نو بیا پکې پولیس ته ضرورت نشته دی، او پولیس موږ تاسو ته معلومه ده چې کوم ځای د پولیس سری دي، جرمونه یې ځان سره وړي دي.
په خیبر ضلع کې هم یو شمیر خلکو د پولیسو نظام رد کړی او د هغه د عملي کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. د دې مظاهره چان یو مخکښ ملک فیض الله جان مشال راډیو ته وویل دوی په خاصدار ځواک خوشاله دي او د پولیسو پر نظام باور نه لري.
پولیس ته موږ په دې نظر ګورو چې موږ سره دلته نږدې پېښور پوله پروت دی، موږ چې کم جرائم او کم مشکلات په پېښور کې وینو الحمدلله زموږ په خیبر ایجنسی کې، په پوره خیبر ایجنسی کې هغه مره نشته لکه پېښور په یو تحصیل یا په یو علاقه کې په حلقه کې هغه مشکلات یا هغه زموږ په ټول خیبر ایجنسی کې نشته دی.
خو د صحت صوبائی وزیر امجد علی دا تور رد کړ چې ګواکې د پولیسو له نظام سره مجرمان تړلی وي.
رکه بی کے پولیس نن کتا سوګره په پورا پاکستان کې پټاپ باندې په هغه باندې اس کې سم ان پلانس ته چا نشته، نه د منیسټر نه د چیف منیسټر نه د ایم پی اے نه د ایم این اے. نو زه یم چې څنګه نظام دلته کې زمونږ په سیټل ایریا کې چلیږي ان شاء الله دا و چلیږي.
د پاکستان پارلمان د 2013 کال د مئی پر 23 نیټه په غوڅ اکثریت هغه بل منظور کړی و چې لمخیا د وفاق تر انتظام لاندې په خوانی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي. حکومت وای په یادو سیمو کې یاد اصلاحاتو لړۍ روانه ساتلې ده، خو د اصلاحاتو د عملي کېدو پر طریقې کار او رفتار یو شمیر خلک نیوکې هم کوي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پارلیمان د 15 آئینی ترمیم لمخه په خوانه فاټا په خیبر پختونخوا ورګړه کړې ده او په دې تړاو چارواکي هڅه کوي چې قبایلی سیمو ته د پولیسو او عدالتي نظام وغځي، خو په ځینو سیمو کې د دې مخالفت کیږي. په دغه اړه طارق ورغزه تفصیل راکړي.
د دړدړ ماموزو یو مشر ملک ساجد وای په جرګه کې دوی دا فیصله وکړه چې تر څو د سیمې ټولو متاثرینو ستنېدنه د ړنګو کورونو معایزه او بیا آبادی، هلته ټول سکولونه او هسپتالونه بیا فعاله کېدل، سړکونو او د رابطو نظام بیا رغېدل او له خیبر پختونخوا سره په ورګډ کېدو له قبایلو سره شوي وعدې د پوره کېدو غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه پورې دوی په خپله علاقه کې تاڼې او کچرې نه پرېږدي. ملک ساجد خان وایي دوی د تاڼو خلاف نه دي، خو په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو لکبل ټول نظام هلته برباد شوی دی. په کار ده چې لول د حکومت د هغې بیا جوړېدو لپاره کار وکړي.
اورغزی علاقہ کوم دې د کی تحصیل اپر دا اوس پورې تباحال پرتا دی، دا اوس پورې آباد نه دي شوی، ریهیبلیټیشن کورونه ورکی مطلب شروع دي کمپلیټ نه دي شوی، کورونو سروي شوی دی، پیسې ورته نه دي ملاو شوی، او هسپتالونو ور ګړنګ پرته دي، سکولونو ور ګړنګ پرته دي، او روډونو ورکی بالکل نشتا. مو چونکی مطلب د تانه او د پولیس خلاف نه یو، مو د دې خلاف یو، مطلب دا پہله خلکو سره کومې وادي شوی دي، دا وادي د اول پورا کړی شي.
د هنګو په بابر میلا کې د دغه احتجاجي جرګې زیاتره مشران او ملکانان هغه ولکمو چې تر دې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګړ کې دوه سخت مخالفت کړی وو. دوی دا احتجاجي جرګه په داسې وخت کې وکړه چې د زیارت پر ورځ د کوهاټ پولیسو مشر اجاز خان د ورګزو دوره کوي. د اخیلو یو مشر حاجی قاسم ګلوای که د پولیسو مشر سیمې ته د تاڼو لپاره ورغلو نو دوی به احتجاج کوي چې بیا د هر قسمه د بدو حالته حکومت ذمہ‌وار ده.
دغه شروع دي دورې جنشانو ته چی او پرون جمهوریت کې واغنه مخ کې بجا مومند او بجاوړو کې نمو دا پاته مو ته ولګی دا چې کېدې شي د مولې جنسي دوران دی او کې به تاسو لور شي الته مزیره وشي او سره دغه جوړ شي، خفغان جوړ شي یا بل څه نقصان کې جوړ شي. نمو دا ورته خاص دی چې د مو علاقې ته د بغیر تاسو لور نشي او مو مشرانو صداوال
که ته خبره وي د هیډ کوارټر کې انګو کې مو سره وکړي ایجنسی ته بغیر تاسو داخل نشي دغه لپاره مو احتجاج وکړي.
د ذکر دا چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګر کې دوروسته له سیمې د انګریزانو له وخت راهیسې پاتې قانون اف سی آر ختم کړی شوی او هلته اوس حکومت د پولیسو نظام غځولو لپاره تاڼې د جوړولو فیصله کړې ده. د روان کال د مئی پر دشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترامیم وروسته هلته دا اصلاحات روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر قبایلی ضلع باړې معطل شو خاصدار غوښتنه کړې ده چې باید دوی په خپلو نوکرو بیا پر ځای کړل شي. دوی وایي په 2009 کال کې چې کله په باړه کې بدم نیو او پوځي عملیات کېدل او وسلوالو بعد دوی کورونه په نښه کول، نو ځکه ځینو خاصدارو د ډیوټۍ کولو توان نه درلود او حکومت هغې د نوکریو لرې کړی وو. داسې د پاسه 900 خاصدار دي چې زیاتره پکې بحال شوي، خو یوازې 129 لا نه دي بحال شوي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د دغه خاصدار په وینا هلته چې په باړه کې په 2009 کې بدامنی زیاته شوه، وسلوالو ډلو د دوی په کورونو بریدونه وکړل، پوځي عملیات وو، خلک بې کوره شوي وو، نو دوی په مؤثره توګه خپلې ډیوټۍ نشوي ترسره کولای، نو حکومت بیا د نوکریو نه لرې کړل. خو اوس د امنیت وضع ښه شوي او هر ډول ډیوټۍ ورکولو ته تیار دي، نو باید د دوی نوکری دې بحال کړل شي. د نوکریو نه لرې کړل شو خاص دارو یو مشر عابد پریتی مشال ریډیو توای
امون جی حکومت ته دا ریکوست دی چې مونږ ډیر غریب خلک یو، خپل بے وسی په مخه کړی او بس مونږ حکومت لدا پیل لې چې مونږ په خپل نوکرو باندې بحال کی. د بړې تحصیل تقریبا جی 129 خصادار جی دا پاتې دی، نور جی ټول په زوښول درخصونه خوم جی په تحصیلونو کې جمع کړی دی، پولیټیکل له تلی یو خو مونږ جی چا فریاد نه اوریدلې.
د دغه لره کړل شو خاصدارو د بیا بحاله په لړ کې مو چې کله د باړې نه د کمی اسمبلی غړي اقبال پریدي سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
چل ول عزیز دا د موږ د لوکیا غ خل دی چې خدماتي دي قرباني دي، موږ به کوشش کوو چې دغه نو کاریم بحال شي او اکسترا دغه بچولا دغه لوکي د عوامو چې څومره اوسیدونکي دغه موږ نو کاری ورکو، د تعلیم او د سیاحت سہولتونه ورکو. نو بدا کې موږ ان شاء الله سرګرمه جاری دي، د وفاقي او صوبایي حکومت سره موږ روابط شروع دي، میټینګونه شروع دي، ان شاء الله ان قریب به دغه خوش خبري ورکو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا ټول صد پاسه وسته و خاصدار چې د خپل نوکریو نه لری کړل شوی وو، په دې کې زیاتره بحال شوی او چې کوم پاتې دي نو هغوی به د قانوني کاروای نه پس بحالولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
حضور دن کو سبل راپور تا چې داغه پاکستانیانو بارہ کې دی چې هغه په سعودي عرب کې ژوند کوي، هلته مزدوري کوي، ولته د بیلابلو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې اسمبلی یو قانون منظور کړی دی، یو قرارداد وړاندې شوی دی. دا قرارداد په اړه باندې خالد خوشکی معلومات راکړي.
دا دیر ضلع نه دا پاکستان پیپلز پارٹی په ټیکټ منتخب شوی دا خیبر پختونخوا اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله وای سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیان چې زیات تر پکې پښتانه دي په وړو جرمونو کې د دای هیواد په زندانونو کې بندیوان دي، او دا پاکستان حکومت له پکار دي چې په سفارتي توګه د دوی خوشی کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. صوبائی اسمبلی کې په دې اکلا د یو قرارداد منظورې دوه وروستو صاحبزاده ثنا الله مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې هغه سعودي عرب ته تللی و، او هغلته پښتنو ورته ویلو چې زیات تر پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجو په وجه په قید بندي دي، او د هغوی د روزګارونو یا مزدورۍ پیسې د ځان سره نیولي دي. صاحبزاده ثنا الله په خپل قرارداد کې ویلي دي چې خوشا 25 لکه پاکستانیان په سعودي عرب کې د بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، سي او پاکستان حکومت له پکار دي چې په سفارتي دوګه د دوی ستونزې هوارې کړي.
پدې کې 25 لک کې شل لک خلک دا صرف خیبر پختونخوا دي او بیا په هغه کې پدې شل لک کې تقریبا 14-15 لک د ملک انډوي جن دي. زمونږ د ضلعو په کې ډېر لوی تعداد دي، بردیر د لردیر د سواد د ډېر خوري زیات خلک په سعودي عرب کې دي.
صاحبزاده ثنا الله وویل چې سعودي عرب کې زیات تر پاکستانیان د لاس خپو مزدوري کوي او دا کامی یا ویزا نوی کولو د پاره دوی کفیلانو او حکومت ته لوی فیسونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې زیات تر کفیلانو یا کمپنیانو د دغه پاکستانی مزدورانو پیسې ایساری کړی دي.
ډېر دغه خلک د چاغې ډېر خخ کاروبارونه او هغه په لارو کې نیولې دي، په جیلونو کې اچولې دي او په هغه کاروبارونه دغې نه پاتې کیږي، دغې هغه سرمایې هلته ډوبیږي، دغوی ګاړي دي، هغه ډېر لوی کاروبارونه دي او هغه په دې نیت باندې پاکستان ته راتلل نه غواړي چې زمونږ هغه سرمایه چې د ژوند واغه زمونږ نه ضایع کیږي.
دغه شان د دیر ضلع نه د متحد مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی عنایت الله هم په سعودي عرب کې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کو او هغه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د دې حل کولو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کوم کار سفارتخانه په ډومین کې نه دی، ادي پرایم منسٹر په دې باندې موږ بریف کو، د ملکن ډیویژن خلک دې بریف کو، اوورسیز منیسٹری دی پی بریف کی، داغی پا مشکلاتو دی بریف کی، دوی والتا خلق دی خپل خلق دی، خپل پارٹی دی خلقوں نے تا پوسکی، پرائم منسٹر سے پچسنگا دا پیسو دا پارا ویزٹ کرے، داغا شانتی یہ ویزٹ دی خلقو دا پارا ہوگی کنا.
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې په سعودي عرب کې دا پاکستانیانو ستونزې هوارولو لپاره تیر حکومت کې هم یو قرارداد منظور شوی، خو د وفاقي حکومت تاړه پرې هیڅ عمل نه شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا، هنری گڑے،
پلسنی مو بجو،
تان دے ہلے،
پیونی مو بجا،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو غق،
پا دو بجو،
رورولی،
پا درینی مو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
او سم دیو داسې اټالوی استاد برکدر اورو چې پښتو یې زده کړې او په روانه ور باندې خبرې کوي. ماتیو د کیارا دا وخت د خبر پښتونخوا په سواد کې وایي چې غوښتلې پښتو خپه خز ده کی. نیاز احمد خان له نوموړي سره مرکه کړې ده، راځي چې وایو.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی، ز په فرانس کې کار کوم، په پوانتون کې د پورتو ګرامر استاد یم، ز په خپل ایتالیا یم.
څومره وخت کې پورتو مو زده کړه او ولې و زده کړه پورتو؟
دا دوه سکاله دی چې پورتو مې زده کړه. پرستا تلوم مخکې ځکه په ایتالیا کې د پورتو درس ام ای او بی ای نشته، او التا یو کال پته شوما بیا سالور میشته سوتا رغلیما، او دلتا یوسف سی پختو ای زکر ده پورا یوسف سی، ولی زکا په یونیورسيټي کې مې سانسکریت ای زکر ده، او د دینه پاس په ایرانی جبه کاروکو سومیشته یو کال کده شي یو دوا کال، او بیا وروسته د پی ایچ ڈی لپاره ما یو شرقي جبه موندلې ده او پښتو ده. دا جبه زما لپاره ډیره خوندوره ده ځکه انډواریان لینګویجز ته نږدې ده.
اوس راغلی سواد ته او ما اورېدلې دي لوړ پورې زده کړې کوي، پی ایچ ډی کوي، نو په څه پی ایچ ډی کوي او سواد ولې تاسو بیا خوښ کو؟
زما پی ایچ ڈی ختم شو، اوس زما پی ایچ ڈی د لیکسیکولوجی او تاریخی فونیټکس او تبرکو، اوس زه ریسرچ کوم او دلتا سوته راغلی یم ځکه چې دوه پروژه لرم. اول د پورتفولیونو په باره کې ده، بله پروژه د سوت د توپونیمی په باره کې ده. توپونیمی د ځایونو نمونه ده ایزده کې
پښتانه اخره پښتانه کوم پښتانه بیا سوات خلک څنګه لګېدل څومره تاسو خوښ کړل او څه وجه ده؟
پښتانه ډېر خوښ شول، ډېر خوښ دي. ما بل مسیار ډېر خوښه ده او ټوله علاقه خکل سیمه ده او پښتانه ډېر مهرباني دي او صحیح خلق دي د دې لپاره زما ټول د پښتنو علاقه خوښه ده ډېره خوښه ده
دا مرکم اورېده اورېدونکو په خوست کې درې څلوېښت ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیل شوی دی یا د ودانۍ چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې سرته ورسیږي په درې سوه پنځه څلوېښت میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت کیږي په دې اړه نجیب الله الخیل نور معلومات راکوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه او خوست په خپل وروستي سفر کې هم ویلیول چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټول هیواد په کچه شپږ زره ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړې شي د یادو شپږ زره ښوونځیو څخه دوه سوه نولس یې د خوست دي چې په لومړي پړاو کې یې د درې شپېتو ښوونځیو د جوړولو کار د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ د نجونو د یو لومړني ښوونځي څخه پیل شو خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل د ښوونځیو د جوړولو بهیر یې په سمبولیک بړه د ګربز ولسوالۍ څخه ځکه پیل کړو چې دا د سولې ولسوالۍ ده
دغه څلور یو مکاتبو کې درې شپې مکاتب د هغې برنامې جز دي چې جراتما رئیس صاحب جمهور د معرف د لومړۍ ورځې د زنګ د وهلو په ورځې باندې اعلان کړی و چې په هغه پکیج کې د خوست هم درې شپې مکاتب او په څنګ کې یولس نور هغه مکاتب دي چې هغوی یو څه برخې نه درلودې د هغوی د پراختیا لپاره ځینې بودجه اختصاص شوې ده چې دغه څلور یو مکاتب به درې سوه پنځه شپېتو میلیونو افغانیو په لګښت باندې په خپله اړونده موده کې جوړ شي
بل لوري ته د کلو پراختیا وزیر مجیبالرحمن کریمي وویل چې د درې شپېته ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو او د یولسو ښوونځیو د نیمګړو ودانیو کارونو پوره کول او پراختیا د لومړي پړاو پروژې دي چې په تعقیب به یې د دوو کلونو په موده کې دوه سوه نولس بې تعمیره ښوونځیو ته د پنځلس میلیونه امریکایي ډالر په قیمت ودانۍ جوړې شي
د خوست د سهم چې دوه سوه نولس مکاتب دي په اوله مرحله کې درې شپېته چې ودانۍ نه لري ودانۍ به ورته رغولی کېږي چې د دې ټول د دې دوه سوه نولسو ارزښت پنځلس میلیونه ډالر او دا پنځلس میلیونه ډالر به خیره د دوو کالو کې په خوست کې په مصرف رسیږي او زمونږ هغه مکاتب چې ودانۍ نه لري د ودانۍ څښتن دی
عارف الله ګربز له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې خپل یو جریب ځمکه د ښوونځي د ودانۍ لپاره وقف کړې ده نوموړی وایي دولت باید هغو سیمو ته پاملرنه ډېره کړي چې هلته اصلا نه د نجونو ښوونځي شته او نه هم د هلکانو
دوی باید په اول قدم کې د مکاتبو د جوړولو لپاره هغو ساحو ته لاړ شي دا خو نږدې ده ښار ته چې هغه د ژورې سیمه ده د کسکۍ ده او د مشې سیمې دي نزیخیل دي برخیل او دا منطقې هېڅ هغه نه لري مکاتب د وناس هم نه لري او د هلکان هم نه لري
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل دا مهال د خوست شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري چې ډېری یې په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې دي د د پوینا د خوست زیاتو سیمو زده کوونکي د ښوونځیو د نشتون له کبله تر اوسه په بیدیاو کې لمر او سړو ګرد او باران ته سبق وایي
سندره جادوگره سندره جادوگره سندره جادوگره سندره جادوگره
د مشال رادیو په سندره جادوگری خبرونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون بچا درته راوړي
اوردن کو خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلیو د نجیب عامر نه بعد دی وخت مهم خبر نو
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه په داسې حال کې چې د پاکستان د لاهور او اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نن په دوهم ورځ هم د عدالت لخوا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د خوشي کېدو پر ضد د سغدریزو اسلامي ډلو لخوا احتجاجونه روان دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر مذهبي ګوندونو غږ کړی چې په دې معامله کې دې مظاهرې نه کوي نوموړي ویلي که چیرې ګډوډي رامنځته شوه نو ریاست به د دې خلکو پر ضد کاروایي وکړي د بلوچستان په گوادر کې نامعلوم وسلوالو پنځه تنه په ډزو وژل دي وژل شوي کسان مزدوران دي چې په یو شخصي سکیم د کورونو د جوړولو په کار بوخت وو په پیښه کې درې نور مزدوران ټپي شوي هم دي چې ځینې موارد نه منلي په باجوړ کې د پولیو د ادارې او افسر ډاکټر وزیر صافی نن مشال لډیو ته ویل د پولیو دوه نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي. نوموړي ویلي دا دوه ماشومان چې یوې هلک او بلې نجلۍ ده، عمرونه یې تر اوو کلونو کم دي او د باجوړ د لوی مامندو د سیمې اوسیدونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې سیګار نن ویلي افغان حکومت د خپلو هغو ولسوالیو د واک بیرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي چې طالبانو ترې نیولې وي. یادې ادارې په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې لیکلي چې په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات فشار دی او افغان امنیتي سرتیرو ته پکې د اوړېدو تلفاتو شمیره ډیره لوړه ده. د افغانستان وسلوالو طالبانو خپل هغه 15 غړي د قطر په سیاسي دفتر کې شامل کړي دي چې د امریکا ګوانټانامو زندان کې تر لس کاله زیات وخت تیر کړی دی. دا کسان محمد فضل، محمد نبی، خیر الله خیرخوا، عبدالحق واسق او نور الله نوري نومیږي. دوی په 2013 کال کې له طالبانو سره د بندي امریکایي سرجن باو بریګیډال په بدل کې له ګوانټانامو زندانه خوشې شو. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي سپینه ماڼۍ پر ایرانی اقتصاد د فشار اچولو لپاره د یاد هیواد د تیلو په سکتور بندیزونه لګول غواړي، خو له دې موخه دا نه ده چې خپل هغه ملګري او اتحادیان زیانمن کړي چې د ایران پر تیلو انحصار کوي.
مهم خبرونه مور د اردن کوم دې سر زمنګ د نه ساته خبرونه وخت پای ته رسیدي چې بدغه موجودو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشرات او ریډي شیم د دې خبرونه نخپل کوربه شاین بونری د خبرونو ویا نجیب عامر او زمنګ ټکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار لې اجازه ورکې. الله پامان.